څخه ساته رحمت فروغ تاسو ستړي مسجد ازادي رادیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان پوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته د پوځي عملیاتو په نیت داخل شي. نن د شنبه ده، مرغومي یا جدي یولسمه د 2013 میلادي کال د جنوري میاشتې اوله. پایل خبرونه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ننګرهار کې پرونی حمله وغندله. ولسی جرګه نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره شپه په دغه هیواد کې د روانو مظاهرو په اړه څرګندونې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ننګرهار ولایت کې پر پرونی 14 خواشینی وشوده. دغه ادارې په خپل هغه بیان کې چې په ټویټر کې خپور کړی هغه حملې ته اشاره کړې ده. وروستي راپورونه وایي چې په بیسودو ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو په پرونی 14 کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. 14 د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګل ولی د جنازې پر مراسمو سوې ده. د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمیر شایي زیات سي.
خاید شهیدانو په شمیر کې جدول راشي چې کده څو پونو ستیان دغه حالت نازک دی.
د ننګرهار د والی د ویان په خبره 14 کې توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. داعش ډلې د هغې حمله مسؤلیت منلی دی. بیلابیلو افغان چارواکو او نورو سازمانونو هم دغه حمله غندلې ده. د افغانستان ولسي جرګه نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست تیره شپه ازادي راډیو ته وویل علی احمد عثماني د څه کم 60% بودیجې د نه مصرف په خاطر استیضاح کیږي.
مونږ اجنډا د اوبو انرژي او د وزیر استیضاح ده. کوم وکیل صاحبانو چې استیضاح کمزا کړی د مقنی دلایل لري.
د ولسي جرګې ځینو استازو ویلي ځینو هغو وکیلانو د علی احمد عثماني د استیضاح زمينه برابر کړې چې لدې ځینی شخصي غوښتنې درلودې خو ښاغلي عثماني رد کړې دي. د خوست امنیتي مسولان وایي په بیلابیلو سیمو کې شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د خوست سرپرست امنیه قمندان مال پاسوال محمد داوود تامین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
څلور نفره جنایي په جرمونو کې دي، یو نفر غصب ده، یو نفر د مخدره موادو په ارتباط.
د خوست سرپرست امنیه قمندان وایي چې د نیول سویو مشکوکو کسانو ترڅنګ دوه اراده غلاسیوي موټر، یو میل کلاشینکوف او نور ډول ډول نشي مواد هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د تیرې سه شمې پورز د خوست د امنیه قمندانۍ چارواکو د وی خطرناکې شپږ کسیزې ډلې چې د دوی په وینا په قتلونو، وسلوالو غلاو او نورو درنو جرمونو کې لاس درلود د نیول کېدو خبر ورکړی و چې بیا وروسته له هغې ډلې د یو تن د تیښتې خبر ورکول سو. د ایران ولسمشر وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید تاوتریخوالی پکې ونیسي. حسن روحاني تیره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون یې څلرمه وه په خپله عامه وینا کې وویل
مردم در بیان انتقاد
خلق د خپل انتقاد په بیان او اعتراض کې کاملا ازادي، خو په عین حال کې باید پام وکړي چې د انتقاد او اعتراض باندې مو داسې وي چې پایله د هوا د شرایطو د شکیدو سبب سي. هو، خلق په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل ستونزې لري. د ایران ولسمشر دات سرګندونی په داسې حال کې وکړي چې د ایران چارواکو هڅه وکړه مظاهره چانو ته د خبرداري په ورکولو، د ټولنیزو شبکو په بندولو او په ځینو ځایونو کې د انټرنیټي خدماتو په مختلف کولو سره د دغو ناکراریو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران کې مظاهره چانو د خپل ملاتړ څرګندولو په دوام د ایران چارواکي تورن کړي چې د انټرنیټ په بندولو سره په لور او کوڅو کې د مظاهره چانو پر حقونو تیری کوي. ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي ایران د ترورزم اوله درجه ملاتړی حکومت چې هره شیبه له بشري حقونو ګڼې سرغړونې کوي اوس انټرنیټ بند کړی دی چې سوله ایز مظاهره چن و نه کولی سي ارتباطات سره ولري. په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوي ویډیو او نور معلومات ښیي چې په پلازمینه تهران، سنندج، مشهد، ایلام، خورمدره او کرمانشاه کې د څلرمې پرله پسې ورځې په مخه مظاهرې سوي خو د خلکو شمیر لا معلوم نه دی. چارواکو پرون وویل د یکشمې په ورځ په تهران کې د مظاهره چانو له ډلې شاوخوا 200 کسان نیول سوي دي. په ایران کې دغه مظاهرې د تیرې پنجشمې په ورځ د بیو د لوړېدو په اعتراض پیل سوې. د روسي تحقیقاتي کمیټه وایي د سن پیټرزبرګ ښار په یوه لوی مارکیټ کې د بم ایښودنې مشکوک عامل یې په ترورزم تورن کړی. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي مشکوک کس دیمیتری لوکیانینکو د چهارشنبې په ورځ په لوی لاس په کور کې بمي وسیله جوړه کړې او بیا یې د چهارشنبې په ورځ په حمله کې کارولی چې په نتیجه کې دیارلس کسان ټپیان سول. په اعلامیه کې راغلي لوکیانینکو له 19 کلنۍ د ځینو مسایلو له کبله د رواني ناروغیو د متخصصانو تر څار لاندې و. د اسلامي دولت د یادایش د هغې چاودنې مسؤلیت منلی خو د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره یې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. خلکو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په اورلوبو او نورو جشنونو سره د 2013 میلادي کال هرکلی وکړ. د نوي میلادي کال شپه په څو هیوادونو کې په داسې حال کې ولمنځل سوه چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیول سوي وه. د ترکیې په استنبول کې د نوي کال د جشن د خوندیتوب لپاره 10,000 پولیس ګمارل سوي وه. تیر کال د نوي کال په شپه د استنبول پر یوه نایټ کلب په برید کې 9 کسان چې ډیری یې بهرنیان وه وژل سوي وه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د 2018 میلادي کال د پای په مناسبت جنګونه، بې عدالتۍ او د چاپیریال زیانمنېدل وغندل چې د ده په وینا تیر کال یې خراب کړی و. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په مناسبت په خپل ټویټر کې لیکلي څه یو کال و چې تیر سو او اوس مو بل کال تازه پیل کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې مناسبت په ټلویزیوني پیغام کې له روسانو غوښتنه وکړه چې په نوي میلادي کال کې پر ځانونو پام وکړي او د یو بل خیال دې وساتي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان پوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته د پوځي عملیاتو په نیت داخل شي.
هیڅوک حق نه لري چې دې د دېنه چې د افغانستان حکومت، دولت یا د دفاع وزارت خبر وي زموږ په خاوره کې عملیات وکړي او یا بهرنیان دلته راشي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید تاوتریخوالی پکې ونیسي.
باید به گونه ای باشه که پایانش منتهی بشه به بهتر شدن شرایط کشور.
نن د 2013 میلادي کال د اول میاشتې اوله ورځ ده. اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د وسلوالو مخالفانو ستر هدفونه له ناکامۍ سره مخامخ کړي.
د نیکه مرغه د افغانستان وسلوال پوځ په ډېره میړانه باندې هغه سترې موخې چې دښمن درلودې هغه ناکامه کړي.
په بل مفصل راپور کې په نړۍ کې د 2013 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو. دو اونیس پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د اروپو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. افغان پوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته داخل سي او پوځي عملیات پکې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان د هغو راپورونو په اړه چې ایرانی سرتیرو د یو ایرانی تشتول سیوی وګړي د خوشی کولو لپاره په افغانستان کې عملیات کړي بی خبری وشو ده. خو وی ویل افغان پوت هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي. سپیولاس تنگزای او نور تفصیل.
د یو ایرانی وګړي د خوشی کولو لپاره د سپاهی پاسداران د عملیاتو ادعا او د افغان حکومت جواب. د افغانستان دفاع وزارت د هغو رپورټونو په اړه بی خبری خي چې ګواکي سپاهی پاسداران ډلې د یو تختول شوی ایرانی وګړي د خوشی کولو لپاره په افغانستان کې عملیات کړي دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رډو ته ویل افغان پوز هی چاته په خپل خوره کې د عملیاتو او راتلو اجازه نه ورکوي.
هیڅوک حق نه لري چې د دې نه چې د افغانستان حکومت، دولت یا د دفاع وزارت خبر وي زموږ په خوره کې عملیات وکړي او یا بهرنیان دلته راشي. هر څوک چې راځي هغه نړیوال قانون قوانین صحیح او هغه ته اجازه هم نشته. د افغانستان وسوال پوز دولت حکومت هغه ته اجازه هم نه ورکوي.
د ایران تسنیم خبری آژانس پروند سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قومندان جنرال محمد مارانی په حواله ویلي ایرانی سرتیرو یو ایرانی وګړی په افغانستان کې د عملیاتو په نتیجه کې د انسان تښتونکو له منګولو راخوشي کړ. د تسنیم د خبر لمخې راخوشي شوی حسین حاج مالک نومید چې د سپاهی پاسداران له یو قراردادي شرکت سره د انجینر په توګه کار کوو او د دسمبر په 14مه د هامون او زابل ولایتونو په لار تښتول شوی و. د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې قومندان محمد مارانی دا هم ویلي دغه ایرانی انجینر موټر تر پیخي دوه ورځې وروسته په داسې حال کې چې سوځیدلی و د افغانستان د نیمروز ولایت په یو کلی کې موندل شوی و. د نیمروز ولایت چارواکي بیا اصلا دا خبري ردوي. د نیمروز یو چارواکي د نوم د ناخستلو په شرط ازادي رډو ته ویل د نیمروز په هیڅ یو سیمه کې د کوم ایرانی وګړي د يرغمل کېدو یا هم د موټر د سوځیدو پیښه نه ده شوې. اخوا سیاسي کارپو د پانتون استاد فیض محمد زلاند وی گاونډي هیوادونو لپخواره هیڅ د افغانستان په خاوره کې لاسوهنه کړي او د خبره ممکن سپاهي پاسداران هم په افغانستان کې عملیات کړي وي.
موږ د گاونډيو هیوادونو د لمړنۍ مداخله نه ده. ایران سره موږ وګد پوله لرو. افغان حکومت سي په ورستیو کې د چوکيو په ویش د بدی حکومتوالۍ په دام کې راځل شوې ده. مشي کولای د افغانستان سرحدونو څخه ساتنه وکړي. د همدې استروزو په اساس د ایران دغه سي عملیات په افغانستان کې دا بالکل شروع دي.
تر دې مخکې له ایران سره په پوله د پراته فرا ولایت والی محمد عارف شاه جهان ویلی وو د ایران سپاهي پاسداران ډلې ځینې غړي پشترود او ګلستان ولسوالیو ته ورغلي وو څو طالبانو سره وګوري او هغوی ته سلام مشوره ورکړي. خو افغان چارواکي وایي د هیواد په ټولو سرحدونو کې پولیساتي ځواکونه فعال دي او د ناقانونه تګ راتګ مخه نیسي. افغان ولسمشر سکل امر وکړ چې سرحدي پولیس له کورنۍ چارو وزارت جلا او په دفاع وزارت پورې مربوط شي.
اوس به اجمل اندره تو وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
هرالد ورسپانی په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک یې د افغانستان د اسلامي دولت د ډلې لپاره نوې جبهه. دا د لیکنې لیکوال په افغانستان کې هغه وروستیو بریدونو ته چې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت اخیستی اشاره کړې او زیاته کړې ده. د 2018 کال په اپریل میاشت کې وروسته لاغې چې امریکا په چین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم درون بم وغورځاوه. چارواکو وویل چې په دې برید کې د داعش تر نوي زیات وسلوال وژل شوي او په ننګرهار کې د دوی لوی پټنځای ویجاړ شوی. ورسپانه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن او نور پوځي چارواکو د دې درانه بم کارول توجیه کړل او دا د دې کال تر پایه پورې په افغانستان کې د اسلامي دولت سره د تړلې وسلوالې ډلې د له منځه وړلو د کمپاین یوه برخه وبلله. پوځي قمندانانو هغه مهال ویل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 3000 څخه 200 تر کم شوی او د دوی د فعالیت ولسوالۍ له 1200 څخه 3 ولسوالیو ته محدود شوی. خو د لیکوال په وینا وشي 2018 میلادي کال پای ته رسیدلې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د داعش حضور کمزوری شوی نه بلکې پیاوړی شوی دی. ورسپانه په ویلسن څېړنیز مرکز کې د سیمې د چارو د یو څېړونکي مایکل کوګلمن له خولې وایي د پرله پسې هوایي بریدونو وروسته په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې مقاومت د اندېښنې وړ دی. کوګلمن د هرالد ورسپانې ته په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د مقاومت یو سبب د افغانستان ناراضي بلل چې وسلوال پکې کولای شي په اسانۍ له هوایي بریدونو ځان وژغوري او بل سبب یې د داعش له وسلوالې ډلې سره په زیات شمېر د پاکستاني طالبانو او نورو سختریزو یو ځای کېدل بللي. هرالد ورسپانې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه د روسیې اندېښنه هم راخیستې او وایي روسیا اټکل کوي چې د مهال په افغانستان کې د لزرو په شاوخوا کې داعش وسلوال شته چې ورسره د سوریې او عراق څخه تښتېدلي داعش وسلوال هم یو ځای شوي. د ورسپانې په وینا مسکو په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال ولایتونو کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه لري چیرې چې ځایي خلکو الجزایري فرانسوي او نور بهرني وسلوال کتلي. جاپان ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې د جنوري لومړۍ نیټه د ګڼو افغانانو د زوکړې ورځ ده. ورسپانه وایي ګڼ افغانان د زوکړې اسناد نه لري او ډېرو ته یې د خپل تولد دقیقه نیټه هم نه ده ورمعلومه. وشي په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او نورو کې د ځان ثبتولو او همدارنګه نورو قانوني اسنادو اخیستلو لپاره د زوکړې دقیقه نیټه ځینې غواړي. نو دوی په خپله خوښه د کال له ورځو ځانته یوه انتخابوي او ډېرو هغو افغانانو چې د زوکړې ورځې نه ده ورمعلومه د جنوري لومړۍ نیټه انتخاب کړي. جاپان ټایمز زیاتوي په وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې یو شمېر روغتونونو نوو زیږیدلو ماشومانو ته د زوکړې تصدیقونه ورکول پیل کړي، هغه څه چې د دې هیواد پخوانیو نسلونو نه لرل.
اوس هم په 2018 میلادي کال کې مهمو پیښو ته کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 2018 میلادي کال کې د وسلوالو مخالفانو ستر هدفونه له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. د دې وزارت په وینا د دې کال په اوږدو کې افغان حکومت د وسلوالو ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې هم د پام وړ کار کړی دی. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د افغانستان د امنیتي ارګانونو د وړاندې شویو معلوماتو په اساس په 2018 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو فشارونه زیاتو، خو سوال دا دی چې وسلوالو مخالفینو د حملو له ډیرولو کوم اهداف درلودل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت مخالف وسلوالو ډلو په 2018 میلادي کال کې پلان درلود چې هاته یا نه ولایتونه ونیسي، خپله شورا د ډیورن کرخې له پورې غاړې افغانستان ته انتقال کړي او د افغانستان مهمې لوی لارې د ترافیکو پر مخ وتړي، خو مخالف وسلوال دې اهدافو ته ورسېدل. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پاړه وایي
مگر د نیکا مرغه د افغانستان وسلوال پاوز په ډیره میړانه باندې هغه ستري مخی چې دښمن درلودي هغه ناکام کړی. نه دوی مرکزونه جوړ کړل شو او نه دوی هغه شوراګانې چې غوښته چې را انتقال کړي هغه را انتقال کړل شوې. نو معنا دا ده چې په مخی چې دښمن ټاکلی وي هغه ناکام کړی او موږ خپل مخ ته چې د هیواد ساتل و د څلور دیرشو ولایتونو ساتل و د ټول هیواد کې د دولتي حاکمیت تامین و موږ هغه مخ ته رسیدلی یو.
په دې کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حرکتونه درلودل. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې په دې کال کې دا ډله هم ځپل شوې او د وسلوالو شمیرې له زرګونو څخه سلګونو ته راښکته شوې ده. ښاغلي وزیری که څه هم د دې کال په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې شمیرې وړاندې نه کړي، خو وایي چې په دې کال کې د افغان ځواکونو په پرتله د تروریستي ډلو د وسلوالو مرګ ژوبله څو چنده زیاته وه. د دې ترڅنګ د سرحدي ځواکونو انتقال له کورنۍ چارو وزارت نه دفاع وزارت ته، له فرقې د ځانګړو ځواکونو قلوردو ته لوړول، د امریکا لخوا افغان ملي اردو ته د یو شمیر بلک هاک الوتکو سپارل، او د ځانګړو کومنډوي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی هغه څه دي چې په 2018 میلادي کال کې د مهمو لاسته راوړنو او پرمختګونو شمیرل کیږي. خو د دې لاسته راوړنو ترڅنګ چې افغان حکومت یادوي، په 2018 میلادي کال کې وسلوال مخالفین وتوانېدل چې د افغان ځواکونو په یو شمیر مرکزونو او له خلکو څخه په غنی غونی سیمو کې وسلوال بریدونه او انتحاري حمله وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د هغه معلوماتو په اساس چې ازادي رادیو ته په واک کې ورکړي، په دې کال کې شپږ 50 انتحاري حمله شوې چې مسولیت وسلوالو طالبانو، داعش او یو شمیر نور وسلوالو ډلو پر غاړه اخیسته دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په 2018 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد له 3000 ډیر ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش وایي چې په دې عملیاتو کې د افغان حکومت له 9000 ډیر وسلوال مخالفین وژل شوي، له 3000 ډیر ټپیان شوي او د 1400 په شاوخوا کې ژوندۍ نیول شوي دي. د په خبره په دې کال کې 3000 هغه ماینونه او چاودیدونکو مواد چې د مخالفینو لوري په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوی وو د افغان ځواکونو لوري کشف او خونسا شوی دی.
وزارت داخله
کورنۍ چارو وزارت د وسلوالو مخالفانو پر ضد نورو امنیتي ارګانونو په مرسته له 4000 زیات او په ځانګړي توګه له 100 زیات عملیاتونه کړي، خو د مخدره موادو پر ضد مو هم لاسته راوړنې درلودې. د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د مخدره موادو یو شمېر تاسیسات او لابراتوارونه له منځه وړل شوي. د دې ترڅنګ مو یو شمېر ستونزې هم درلودې چې ځواکونه مو ډېر مصروف وو.
په دې کال کې د وسلوالو نخوتو پر مهال یو شمېر ملکیانو ته هم زیان رسیدلې. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دې وسلوالو نخوتو کې 1400 ملکیان وژل شوي او له 3000 ډیر ټپیان شوي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د 2018 کال د نامنوي پیښو د دوی په ژوند منفي تاثیرات درلودل. د دې خار دوه اوسیدونکو مسلم او محمد رضا د 2018 میلادي کال د امنیتي ستونزو په اړه داسې وایي:
مو 2018 کال هغه کال و چې نو امنی ډیره وه او دولت بعضې سیمې له لاسه ورکړې.
سال 2010 یک سال پرچالش بوده و همچنان ناامنی های خود داشته، از جمله انتحار قلوردوی 209 شاهین و در اطراف اکناف کشور افغانستان انتحار و انفجار زیاد بوده و ناامنی.
له بل خوا یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي چې په 2018 کال کې د امنیتي لاسته راوړنو ترڅنګ افغان امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
2018 میلادي کال د نورو کلونو په پرتله ښېګڼې او بدګڼې درلودې. ښېګڼې دا وې چې د مخالفینو پر ضد پوځي عملیاتونه پکې ډېر سول، نړیوالې مرستې ډېرې سوې او شپنیو عملیاتو کې هم ډېروالی راغلی. بدګڼې دا وې چې د افغانستان د شمالي ولایتونو په امنیت کې ښه والی رانغی، که څه هم دغلته پوځي عملیاتونه وسول، خو د تروریستانو موجودیت هلته اوس هم حس کېږي.
خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې یو شمېر ولسوالۍ او ناامن سیمې د مخالفینو له ګواښه وژغوري. له بل خوا د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په 2018 میلادي کال کې هڅه کړې چې په 2018 کې امنیتي وضعیت ښه شي. د ده په خبره هیله مندې دا ده چې په 2018 میلادي کال کې به خلک 2018 میلادي کال تجربه نه کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی افغانان د بل هر وخت په نسبت د خپل حکومت تر څنګ ولاړ دي او د لویو پروژو په عملي کولو کې ورسره همکاري کوي. د ولسمشر ویان دا نه مني چې په افغانستان کې سیاسي اختلافاتو خلک اندېښمن کړي دي. حدیث پردیس پر دې مسلې راپور را لېږلی.
په تیر 2018 میلادي کال کې د ملي والی حکومت چې له پیله په خپل وجود کې د دوو ټیمونو ترمنځ د ژورو اختلافاتو ښکار و، له دوو مهمو سیاسي اختلافاتو سره مخ شو. لومړنۍ ستونزه د ولسمشر او د لومړي مرسیال جنرال دوستم و چې لا هم نه ده حل شوې، او بله مهمه مسله له تا محمد نور سره د کال په وروستیو شپو ورځو کې راپورته شوه. دې او ځینو نورو مسایلو په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه په عامه ژوند، سوداګریز او اقتصادي فعالیتونو کې ژورې اندېښنې زیږولې. خود افغانستان جمهوری ریاست وی سیاسی اختلافات د بیان او سیاسی ازادۍ ښکارندوی کوي او په هیڅ وجه د اندېښنې وړ نه دی. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د هرې ورځې په تیریدو له حکومت څخه د خلکو ملاتړ زیاتېږي. د ښاغلي مرتضوی په خبره د سیاسی اختلافاتو باوجود ولس تر بل هر وخت د حکومت تر څنګ ولاړ دی او د لویو پروژو د عملي کولو په برخه کې ورسره همکاري کوي.
تحولاتی که به اتفاق افتاده در هفته‌های اخیر یک امر بسیار عادی
است. ورستی تحولات چرا منسته سوی دا په هر اداره کې عادی امر ده. د وزیرانو او والیانو ټاکل او یا د هغوی لری کول په ټوله نړۍ کې د حکومت ولی عادی چاره ده، او هر اقدام چې کیږي له قانون سره په مطابقت کې دي. خلک تر بل هر وخت زیات له حکومت سره خپل ملاتړ اعلانوي.
مردم بیش از هر وقت دیگر همکاری خود با حکومت اعلام میکنه.
جمهوری ریاست په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې سیاسي اختلافات خلک هم اندېښمن کړي. څو موده وړاندې رویټرز خبري اژانس یو مطلب په خبرولو سره ویلي چې افغانستان له سیاسي بنبست سره مخامخ دی. رویټرز د بلخ د پخواني والی چې په خبرې د مرکزي حکومت له امرې سرغړونه کړې، موضوع ته په اشاره سره ویلي چې د مسلې سیاسي بې ثباتي لا زیاته کړې ده. له دې سره هم مهال امریکایي چاپ نیو یارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو مطلب کې ویلي چې د محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید اختلافات د دغه هیواد د نازک امنیتي وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې زیږولي. د ملي شورا د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي سیاسي اختلافات او د نظر بیان د هر افغان مسلم حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې د شخصي ګټو لپاره ملي هغه وګواښي. د ولسی جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی وایي ولسی جرګه د قانون جوړونکي بنسټ په توګه د هر قانوني پریکړې تر شا درېږي.
د حکومت په داخل کې داخلي ستونزې کاغه دی والی صاحب کې قومندان وي کنوري، د ملت درنو استازو موږ تاسو قانون جوړو او د قانون حمایت وکړو. هر هغه قانوني پریکړه چې وي هغه موږ خپل حمایت کوو.
په 2018 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو د حکومت په ځینو اقداماتو جدي نیوکې لرلې، او ان حامد کرزي د روانو ستونزو څخه د وتو لپاره د لوی جرګې د رابللو رسمي غوښتنه هم مطرح کړه. له ارګ سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اختلاف په ترکیه کې د جنرال دوستم محمد محقق او تا محمد نور له لوري د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف رامنځته کول او د ملي شورا په خاصه توګه د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل له حکومت سره د سیاسي اختلافاتو هغه لوی بیلګې دي چې یادونه یې کولی شو. عام هیوادوال وایي سیاسي اختلافاتو د دوی په ورځني ژوند هم بد اغېز کړی، او مشران باید د دوی په حال ورحمیږي. د کابل دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم محمد اسحاق دی. ولا سیاسي اختلافاتو د داخل د حکومت کې او د بیرون د حکومت کې ډېر شوی دی. د خلکو نگرانی د دې په هکله ډېر شوی دی، او خلک نگران دي چې دا مونږ کوم خاطر
زمانو عبدالوحید دی حیدری ته خلاص کوم د پانتون استادیوم. اختلافات خو ډیر دی د دوه ترمنځ، ډیر دی واقعا د دې خاطر چې دوی تلاش نه کوي چې دلته خدمت وکړي خلکو ته. هغه همیشه کوښښ کوي چې چوکي په لاس راوړي. پاندې د حاله او نامنی ډیر شوی دی.
که څه هم عام هیوادوال وروستیو سیاسي اختلافاتو اندېښمن کړي، خو د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي بیا وایي که ولس خپل یووالی وساتي دا مسله د اندېښنې وړ نه ده.
2018 میلادي کال په نړۍ کې له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو بدلونونو ډک کال و. د دې کال په پیل کې په امریکا کې نوی ولسمشر واک ته ورسید. اروپا د ترهګریزو بریدو شاهده وه. له میانمار څخه په زرګونو روهینګیا وګړي بنګلادیش ته کډوال سول. په منځني ختیځ کې بیا د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیمه ییزه سیالي نویو لوړو ته پورته سوه. اجمل ان په 2018 میلادي کال کې د نړۍ لویو پیښو ته کتنه کړې ده.
د 2018 کال په پیل کې د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه، او امریکا تر هر څه لومړی پالیسي اعلان کړه. نوموړی د خپلې ولسمشرۍ په دویمه ورځ د ښځو د حقونو د برابرۍ لپاره په واشنگټن کې د لسګونو زرو کسانو له اعتراضونو سره مخ شو. د خپلواک په لومړیو څو ورځو کې د څو اسلامي هیوادونو څخه امریکا ته د وګړو پر سفر موقت بندیز ولګوه. په ورپسې اونیو او میاشتو کې ولسمشر ټرمپ د ناټو پر متحدینو فشار راوړ چې خپلې دفاعي بودیجې او په ناټو تړون کې د ونډه زیاته کړي او د پاریس د اقلیم له تړون څخه د امریکا د ایستلو ګواښ وکړ. په امریکا کې په دې کال کې بله مهمه موضوع د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د څېړنې وه چې د اف بی آی پخوانی مشر رابرټ مولر د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړې څېړونکي په توګه وټاکل شو. د شمالي کوریا پرلپسې اټومي او راکټي ازموینې په 2018 کال کې بل تاو د موضوع و. په دې کال کې شمالي کوریا خپل اټومي او د لری واټن مشتونکو توغندوی ازموینه ته دوام ورکړ او پر امریکا یې د بریدونو ګواښ وکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ترمنځ د همدې کال په اوږدو کې یو بل ته خبرداري تبادله شول. د همدې کال په فبروري میاشت کې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ناسکا ورور کیم جانګ نام په ماليزیا کې مسموم او وشل شو. په 2018 کال کې یو بل لوی نړیوال کړکیچ په برما کې د روهینګیا اقلیت په وړاندې د زور زیاتی مسله و چې نړۍ د کډوالو د یو بل لوی بحران سره مخ کړه. د بې سرحد ډاکټرانو د نړیوال ټولنې په وینا په 2018 کال کې د دې بحران په لومړۍ میاشت کې په میانمار کې پر روهینګیا میشتو کلو د برما د امنیتي ځواکونو او ځایي سختریزو په بریدونو کې 6,200 کسان وژل شوي، د دوی کلي سوځول شوي او په 10,000 روهینګیان له خپلو کلو کډه کولو ته اړ شوي چې ګڼ شمېر یې ګاونډي هېواد بنګلاديش کې په ډیرو ناوړه شرایطو کې اوسېږي. په 2018 میلادي کال کې بل لوی بدلون په عراق او سوریه کې د داعش د خلافت د مرکزونو له منځه تللو. په دې کال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او سوریه کې خپلې ترواک لاندې پراخه سیمې په ځانګړې توګه په عراق کې مواصل او په سوریه کې رقه له لاسه ورکړي. دا تیر کال په اوړي کې د عراق په مواصل ښار کې د خونړۍ کوڅه په کوڅه جګړې وروسته عراقي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې د دې هیواد وروستی او مهم ښار مواصل ونیو. وروسته جګړه په سوریه کې د رقې ښار ته وغځېده چې دغلته هم د داعش وسلوال د نړیوال ائتلاف لخوا وځپل شول. که څه هم دا محل په سوریه کې هم د داعش وسلواله ډله ځپل شوې، خو وسلوالې په خواره واره ډول لا هم یو ګواښ ګڼل کېږي. 2018 کال اروپا هم د یو شمېر ترهګرو بریدونو شاهد وه. په دې لړ کې د اروپا لوی ښارونه لکه سټاکهولم، پاریس، بارسلونا، مانچستر او ځینې نور د ترهګرو بریدونو شاهد وو. 2018 میلادي کال د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیمه ییز رقابت او سیالي لا زیاته شوه او نو لوړو ته پورته شوه چې ورسره په منځني ختیځ کې وضعیت نور هم پیچلی شو. په یمن کې د دواړو هیوادونو رقابت دغلته د بشري بحران د زیاتېدو سبب شو. په لبنان کې یې سیاسي کړکېچ راپورته کړ او د سعودي په مشرۍ د خلیج څو هیوادونو له قطر سره اړیکې پرې کړې. همدارنګه په همدې کال کې د سعودي عربستان پاچا خپل درویش کلن زوی محمد بن سلمان د محمد بن نایف پر ځای ولیعهد وټاکه. په همدې کال کې سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړه. د همدې کال په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني، چې د اسلامي هیوادونو سربیره د امریکا، اروپایي متحدانو او د نړۍ نورو هیوادونو یې مخالفت وکړ او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام رد کړ.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په 2018 میلادي کال د تپ پټګر کې ځینې پرمختګونه وسول چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. نور له اسمت ساروا ناوري
په 2018 میلادي کال د نورو علومو په شان د تپ په برخه کې هم سترګامونه واخیستل شول. د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره نوې طریقې کشف شوې. د ناروغیو د درملنې لپاره په زیاته پیمانه له بنیادی حجرو او جنټیک انجینرۍ څخه کار واخیستل شو. د ځینو مهمو پرمختګونو په لړ کې یو هم د مصنوعي وینې تولید وو. له کلونو راهیسې د بدن د ځینو غړیو لکه د زړه پر ځای له مصنوعي زړه څخه کار اخیستل کېده، خو تر 2018 میلادي کال پورې د مصنوعي وینې امکان نه لیدل کېده. په دې کال کې د بریتانیا د روغتیا ملي ادارې NHS په کامیابۍ مصنوعي وینه وازمویله. همداراز په 2018 میلادي کال امریکایي څېړونکو د جنټیک انجینرۍ په مرسته د جنټیک نابینایي درملنه ممکنه کړه. په همدې کال د بې مودې زیږیدونکو ماشومانو د ودې لپاره د لومړي ځل لپاره مصنوعي رحم جوړ شو. څېړونکو دا رحم په وریو باندې وازمویه. دوی اته تر مودې مخکې زیږیدلې وری پکې څلور اونۍ وساتل چې ښه وده یې پکې وکړه. ساینس پوهان هیله لري چې په 50 کلونو کې به دا ټکنالوژي د انسانانو لپاره چمتو شي. د طب په برخه کې بل پرمختګ د ناروغ د وینې د حجرو په مرسته د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې و. دا درملنه چې کارتی سل نومیږي د وینو د حجرو په وسیله سرطان له منځه وړي. په حقیقت کې د ناروغ د بدن حجرې لري کوي او له سره یې انجینیري کوي او بیرته یې بدن ته انتقالوي چې سرطاني حجرې تداوي کړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې دا درملنه تایید کړه. همداراز په 2018 میلادي کال ساینس پوهانو د ډي این ا مصنوعي حروف جوړ کړل چې دا د طب په دنیا کې یو ستر پرمختګ وګڼل شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په ننګرهار کې پر پرونی 14 خواشینی وشوده. د ننګرهار چارواکي وایي چې په پرونی 14 کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. د افغانستان ولسي جرګې نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د خوست امنیتي مسؤولان وایي په بیلابیلو سیمو کې 16 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی دي. دیران ولسمشر وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو تاوتریخوالی باید پکې ونسی. حسن روحانی تیره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون یې څلرمه وه په خپله وینا کې دا څرګندونې کړې دي. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي د سینټ پیټرزبورګ ښار په یوه لوی مارکیټ کې د بم ایښودنې مشکوک عمل یې په تروریزم تورن کړی دی. خلکو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په اورلوبو او نورو جشنونو سره د 2013 میلادي کال هرکلی وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی مظاهره د خلکو حق دی خو تاوتریخوالی باید پکې ونسی. پرون د څلورمې ورځې په مخ د ایران په لویو ښارونو کې مظاهره روانې وې. د ایران حکومت د مظاهرچانو پر مخ د ټولنیزو شبکو ځینې ویب سایټونه بند کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له سفی الله استانک زین اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي مظاهره د خلکو حق دی خو باید په تاوتریخوالي وانه وړي. هغه ویل خلک حق لري چې مظاهره وکړي خو باید داسې فضا رامنځته نشي چې خلک د خپل ځان او ژوند د امنیت په اړه اندېښمن شي. حسن روحانی په داسې حال کې پرون دا خبرې وکړي چې د ایران په لویو ښارونو کې د څلورمې ورځې په مخ مظاهره وشوې. په تهران کې د یکشنبې ورځې د مظاهرچیانو له ډلې شاوخوا 200 کسان نیول شوي دي. دوه انټرنیټي شبکې هم بندې شوي څو د مظاهره لپاره د خلکو د غونډېدو مخه ونیول شي. انسټاګرام او ټلګرام په ایران کې ډیر خلک کاروي او د غونډې د راټولېدو لپاره استفاده ترې کوي. د ایران په لویدیز کې وړ مورز دوه کسان په مظاهره کې وژل شوې دي. مظاهره چې لمړی د نرخونو د لوړېدو په خبرګون شوې وي قرار قرار یې سیاسي رنگ واخیست او په کې د دولت ضد توند شعارونه ورکړل شول. مظاهره چان وای ولسمشر حسن روحانی د بیان د ازادۍ او د غونډو د ازادۍ په پار خپل ژمنې عملی کړې نه دي. د هغه ویډیوګانو او معلوماتو لمخې چې په ټولنیزو شبکو خبر شوې د ښکار کوي چې په تهران، سننداج، مشهد، ایلام او کرمانشاه کې مظاهره دوام لري او خلک ورستربلې غوسه کیږي. د ویډیوګانو لمخې پولیس د لپاره چې په تهران کې مظاهره چان خوار کړي له اوبوشیندونکو موټرو استفاده کړي ده. خود ایران سیال امریکا بیا د مظاهرچانو بندیانول غندلې دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر لیکلی د ایران خلک بل اخره پویږي چې څنګه پیسې او شتمنۍ لوټ او په تروریزم لګیږي او داسې ښکاری چې نور به داسې نه وي. هغه په خپل ټویټر کې دا ټینګار هم کړی چې امریکا به د بشري حقوقو نقض په دقیقه توګه تر څار لاندې ونیسي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو ریډونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف پلټکی یو بل خبرونه وړاندې کوم. د تخار ولایت د خالد په نامه یو کس خپل شخصي ستونزه نه بلکې یو ټولنیز ستونزه لمونږ سره شریکه کړي ده. دی وایي د ماورای کوکچه سړک سبان د لس کلونه مخکې سروې شوی و او سره له دې چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي خو عملي کار یې پیل شوی نه دی. د دې ستونزه مو د حکومت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خالد او ورپسې به د حکومت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
روره نوم دی څه دی؟
خالد، ما د تخار ولایت اوسیدونکی.
ستونزه دی څه ده؟
څنګه راغله چې موري کوکچا شپږ ولسوالۍ تشکیلوي په دې ولس کال کې چې دغه دولت توانېدل نه دی دلته سره جوړ کی یو ځلې یو د سرسرکی کرا چول و چې یو کال لپاره کار ونه کوي هغه ته یو د شقلا ولسوالۍ پرتللی وو هغه کیر برته خراب سو هغه نګي په قص پر میاشت کار وکړي برته خراب سو هغه ځارې نو اوس دا ولس کال کېږي چې هلته دغه سړکونه خامه دي خلک د لاسو د ستون تر لاسو ګریوان دي خپل مریض خپله بله پروژه وړي دلته نه شرکت ځي او نه خپل مریض وخت انتقالولی شي چې د مرکز و بعضې ولسوالۍ جانې 200 کیلومتر د مرکز له وسلوي بعضې سلو شل دي بعضې سل دي بعضې سل پنځوس دي چې دغه سې مختلف کیلومتري لري چې د مرکز سره وسلوي او دا سړک چې دی د شپږو ولسوالۍ دی تنا د یوې ولسوالۍ هم نه دی خپل د تاخار د ولایت رانیولې تا دغه ولسوالۍ پورې سړک خامه دی سړک ستونزې لري تنا د خوجهغار پورې جوړ کړی و سړک دغه د منځرګل دی او ماورای کوکچا خوا سړک توره خامه دی
دا سړک چې تا وویل کومې ولسوالۍ یا سیمې یو له بل سره وصلوي
په دې مسیر کې درقت ولسوالۍ ده خوشبهودین ده ینګي قلا دی چیا دی روستار دی جمع د شکلا دغه ولسوالۍ دی او خوجهغار هم سره نیمه شریک دی دغه ولسوالۍ دی چې وسلوي ټوله سره او دا سړک دوه خامه دی
دا سړک د حکومت لخوا سروي شوی
سل زله سروي کیږي خو کار نشته دا وسم دا شه پروش تیر کلم دغه کناکه واده کړی و چې دغه شش کال په عمل میاشي کې په دغه خیر به شروع کیږي د تاخار د ولایت برانیولې تا دغه ولسوالۍ چې وسلېږي خیر به شروع کیږي دا یو کال تیر سو موافقه نشله په دې ولس کال کې خلکو زارکم خبرې کوي عمل نه کوي عمل نشته فقط خبرې سو وینا نشته تطبیق نشته دغه ټول خلک دروغ دي ټول دروغ وته وایي کوالیه دي کوي کومندان دي که ارېسان دي مختلف مرکز ته انعکاس ورکوي ټول د دروغ وایي اعلی تر دې د وکیلان چې دی په دې مرکز کې دي دا د غستان په خاطر دي تاسو کوي چې موري کوکچا ولسوالي هغه به جوړ نشي حالت بسازي ونيسي هغه د خدمت ونيسي فقط وو ولسوالي د حکومت ګروینه ولې دي غواړي په دې ولسوالي کې چې ارث وغواړي دي کوي ته د قوی ځنه
ستاسو د سیمه مشران سپینګيري یا استازي د تخار والی ته تلیو دا شکایت ورته کړي
لازل و تراوتل دی حکومت لارونی نه کړی دی لارې بندې کړې دی وی ورنه پرې لارې بندې کړې دی دولت کړه کې واجی ور کړې دی خو عمل نه کوي باندې واده ور کړی چې بدغه نن بزل سروي شروع کوم کړ به شروع کوم خو بد بختانه دا خبرې ته وس داسې یو دی فقط حالت یاوري ته یو غو جوړي بل غو شه باسي عمل نشته هیڅ نشته نو والی دا توان لري چې سړک شروع کړي او نن د مرکزی حکومت او مالی ادارې باندې فشار راوړي چې دا به تطبیق شي دا به د پروژه باندې هر چا ځل د شروع شي کومنتا دا کار نه کوي دغه پیسې اخیستې دي په بل سمته کې مصرفوي په بل سمته کې مصرفوي او حالت دا کار نه کوي چې نیم نفوس د تاخار د شپږ ولسوالۍ تشکیل وي
خو وسه غواړی تاسو
موږ غوښتل دغه د مرکزی حکومت واقعا دغه ټول ولسوالۍ په یو سترګو ته ګوري او د دوی خپل د افراد بولي خپل د یخاورې وکیانې بولي وراسي دغه شپږ ولسوالۍ چې ستونزې لري لاسو ګریوان دي خپل مریض را انتقالولی شي دغه سړک باید شش کال هر قسم کیږي شروع کی پیل کی دا خلک د ستونزو سره ووځي خپل مریضان یا ناروغان وخت باندې مرکز سره ورسوي خپل پروژې ته تطبیق کی مقد دغه غوښتنو لرو سره
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د تخار د والی لوایاند خاغلی سنت الله تیمور سره شریک کړه محترم تیمور د خالد په نامه د تخار ولایت یو کس ټلیفون کړی چې د کوکچې سړک کلونه کیږي چې سروې شوه خو عملی کار نه دی پیل شوه په دې سکه ستاسو نظر غواړو
اسپانه در سالهای گذشته قرارداد شده بود قراردادی
یک د مواره کوکچا د سړک قرارداد په تیرو کړنو کې شوی بو د خغلی حمید کرجی حکومت قراردادی یو زورواکی وو یو اندازه پیسې تر لاسه او تختید تیر کال د جمهور رئیس په حکم یو بل شرکت ته ورکړل شو او تړون یې لاسلیک شو سو ورځې وروسته به یې د یوې برخې کار پیل شي هله ده د حمل په میاشت کې د دې سړک ډیره برخه بشپړه شي
ټول امیدوار هستم چې تموي حمل مو بوتونیم بیشترین قسمت دې سړک کاملا اسفال بکنه
تاسو وویل چې پخانه قراردادي او زورواکي او د دې سړک د جوړولو کار پرې خود آیا پیسې هم ورته ورکړل شوې وي قضیه څنګه شو
ونه او پول گرفته نشده او آدم بسران اولی معرفی شد
با خواشنه سره چی پیسی تر لاسه شبی ندی خو قضیه سرانوالی تسپارل شبی ده
خاغل تیمور دا خلق وای چی هر زل که والی تتلیلی او یا دا فیدامه دا وزارت مسئولین و سره کتلی وعده ور سره کردی خو عمل پره نده کرده
په ملي تدارکاتو کې کار خلاص شوی بودیجه تیار ده هله د کار به پیل شي
کار عملی شو آغاز میشه.
تیمور سب ویل کیږي چې د ملي شورا زین غړو د دې سړک په جوړولو کې ستونزې پیښ کړي، دا رښتیا ده؟
سال گذشته
تیر کال پخوانی والی صاحب دا خبر رسنی ته هم کړی چې ځینې وکیلان له والی سره ستونزه لري او په کار کې ستونزې پیدا کړې دي.
خاتې مرسب، د دې سړک د جوړېدو کار به کله پیل شي؟
د مواره کوکچا اکثر اوسیدونکي باورې دي او موږ هم ډاډ ورکو چې دغه سړک د جوړولو کار پیلېږي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار له ولایت یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړو چې د ماورای کوکچه سړک چې غنی ولسوالۍ له مرکز سره نخلوي سو کاله مخکې سروې شو خو عملی کار پیل شوی نه دی، او د تخار ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د دغه سړک د جوړېدو تړون شوی، بودیجه هم ورته تیار ده او کارونه به په لږو ورځو کې پیل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو، د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راواخلئ. د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، کیدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مونږ ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
هلو، السلام علیکم. ما سره یو نفر دی، د غاجان په نامه دی، د عبدالحق والا زوی دی. د اول مشکې دی چې دلته په کوټې کې موږ بندې کړی دی، معتاد دی. نو هر یو کولی شي چې و بکوا ته د مروت کلي ته ځان حاضر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زراز محمد خبری کوم د لشکره المن ولایت خدمات سره یو ګنګ راسره دی. عسکر له سره دی کې زما سره سره دی په چپاپ شا خوځنه دی. خارخې پازام دی د امرجنسي او روغتون مسول فلیپ ګول ته مې لیکل دی چې کورنۍ نه علاج نه ورکی که د هر چا وي. ما سره بیا په دا شمیرې باندې زنګ ونیو چې 0 1 3 4 3 9 3 2. بیا تکرارم، 0 1 3 4 3 9 3 2. دا مسلمان ډېر په تکلیف دی. ما کندهار ته هم دی ولې چلای چې بخانې ته چې کورنۍ نه علاج نه ورکوي که د هر چا وي. زما سره خامخا ته ماس ونیسي شپه او ورځ بس دی ژاړي. چپه پښه باندې دانه راختلې ده، ډېر سخت عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت می جنگ وهلی دی. زموږ یو قریب دی د ایسانلا په نامه، دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی د سنگین ولسوالۍ د سران کلا د کلی دی. تیره دوشنبه یو ور ازادي رادیو ته پیغام کې ویلی و چې دا سای له ما سره ده، یا دا پیغام مصدق نشر کړی او موږ د هغه پیغام نمبر نه و اخیستی، او که غنه پرد موږ غږ اوري په دغه شمیرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. 0 1 9 6 6 3 5. بل شمیره ده 0 1 3 5 1 5. وسلام.
الو، آزادی رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه قاری فتح محمد، احمد شاه باره کې د ځای موقعیت دقیقا ماته نه دی معلوم، خو ما خبرې د تلیفون د لارې ورسره کړې دي چې دی د خپلې کورنۍ څخه لس کاله کې ورک دی. د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي، زما سره دې په دغه تلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده 09 42 35 241. یا تکراروم 09 42 35 241. او دغه احمد شاه نام چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغون معلومات ما دې ترلاسه کړی دي. زما ته ویل دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د رادیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. زما د دغه تلیفون د شمېرې سره کولای شي د ده قریبان چې دی د دوی سره په لین کې کما دغه د دوی یو ورک عزیز وروسته تر لسو کالو ما ته درک معلوم دی. د تلیفون د لارې څخه ما د ده سره خبره کړې ده. ده یو ځای بندي دی په پولیس شخصي کې دی. احمد شاه ولد ذبیح الله، بیا یې نوم تکراروم، داسې د ولایت ځان پوښتنې مې نه ده کړې. احمد شاه ولد ذبیح الله زما د تلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دی د ده د قریبانو سره په لین کې کما. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 00002043 1. یو ورې بیا وایم 00002043 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
مننه کوم دوستانو، اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
دا وکیل احمد استاد ارغندا ول سوالی څخه خبرې درته کوم. ما یو اکادي خجل احمد په نامه دي. نو دا څلور دغه میاشتې چې ورکتي، نو که هر څوک په اړه معلومات لري نو دا زما په دغه چې پنځه راځي زنګ راوي 0 8 1 4 2. شماره یو ځل بیا وایم 0 8 1 4 2.
السلام علیکم، د پکتیکانه خبرې کوم. تورجان سمازیان د پکتیکانه خبرې کوم. نو یو تر د اکاز ورکړل مستوخانه میزي چې ورک د بختورجان واته کارکیز له کور نه درکه ده. کمر یاد نه کې اچھا درکیز به دېش مېره د موږ ته زنګ ووږي 0999 معلومات
السلام علیکم. وکم دیو راو تیګرام فرید مناریو د غرمې سیمې څخه محمد خبره کوم. ما یو کاز ویدی منا درهم پنامه دا تقریبا دغه فشار کې چې زه راکنه ملمیر نو د ازادي راځي کاکون څه ظاهره ده چې دغه معلومات راته وکړي که چیرې سیات معلومات نه په دغه شاید مو ته زنګ وي 0 1 0 3 3 4 5 4 0 او بل څه دې فش نه ده 0 2 3 3 3 7 8 2. سلام.
زما مطلب د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ د عظمت لیکنې څخه خبره کوم. لکه محمد کاظم په نامه باندې یو ځوان د دې سکول شاوخوا کې ده. له څلور میاشتې کې له کور نه دره کته وایي. د کڅوړه د په اړه باندې حال لري یا دی خپله دا تلیفون اوري کور ته دی یو زنګ راووي. پلار ډېر پسې په عذاب ده، ډېر خواشینی ده، ډېر خدردانه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه غورما شلم ولسوالۍ د بازش ولایت یم. شیرین میزم. ما ورو تللی کندهار ولایت ته. د یو سره یو میاشت شل کې تللی په خواري نه دره کته یې دغه یو دی اعلان ته ورکوي. دوې درې څلور اتیا شمارې 0 8 2 2
سپر و ات دو وار دو و دو ات سپر و دلش مرا سپر و ات نه پینز سپر دو وار شپز و دو بدغش مارو جزم وی و سلام
السلام علیکم زه د آزادۍ راځو کار کوم کو ته ټول سلام کوم زه موږ دوه ځان دې د ورماش ولسوالۍ اورنګ کې یو څوک موږ ته معلومات راکې بيد الله شیرندر په دغه نمبر باندې سه پروات نه بیا ته دوه درې واره و یو اخرانه السلام علیکم
ریا السلام علیکم زه محمد نعیم زابل ولایت شمه زه د سوالي د څرګندې زه خبره کوم ما یو ورو محمد حسین دنیا سکیش نه درکته و د کار چاته معلومات یا ورسره افکار سره کې یادې په خپل اورې مو سړي ته ټلیفون نه وکړي بزا واز تاسو میره چې په سلور اویا یو نیو یو دې استاتوي شپار یا چې په سلور اویا یو نیو یو دې استاتوي شپار مله شهره دا ولې په سلور اویا نیو اصل نیو یو څه یو څه چاته معلومات یا ورسره دې په اورې ورسره خدای شهره ته ټلیفون وکړي باندې
السلام علیکم زه عبید الله ارمانیم د بلوچستان کوټه څخه خبره کوم خانودی سم نو زه د پیغام ته د کارډوم د ازادي رادیو ټول مینوال ته په خوزه مینا سلامونه وړاندې کوم زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غنی نه میږي په دا نامه د بل زوی نه لري دا پلار نو غنی که په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی پاک معلومات لري مال دې پر دا لمبر ټلیفون او کې نو خپل شیرینی جم ترلاسه کې نو که سپر درې یو شپار اته سپر یو ډبل سپر یو و ډېره مننه ده
اورې السلام علیکم د روزګان د ولایت د ګیزو د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم زه د نادر مرحوم مسیم در احمدل زیم محمد نیم نمیرم زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې د اج سرت فکر مرحوم زیدی دا ډیر وختونه کیږي چې ورک دی تقریبا 15 کال کیږي چې ورک دی غواړم چې د دې پاته کار چې موږ ته په لاس راکله پر دې باندې ډیر غټه جایزه ورکولای شو او زما د ټلیفون شماره کولای شي چې و غواړي ما د ټلیفون شماره د 0 4 3 4 4 5 دغه زما شماره ده کولای شي چې پر دغه شماره ماته یا پیغام راوستوي یا کولای شي چې ټلیفوني اړیکه ونسی السلام علیکم
السلام علیکم ما دا پیغام دې زما یو د خالص زوی دی چې نه مې نظر علي دی حافظ نظر علي په سپین بوله کولسوالی د کندهار ولایت یو نیم میاشت کېږي چې د کور سره نظر کړی د کور سره تللې کوم مدرسه کې وره مدرسې ته دا طالبان ځان والا نو سره خبر وکړ ول نو اوس نه درک دي چې چا ته په دغه نظر علي معلومات یې یا الدلی یا هي پیګني مسجد پر دغه ټلیفون شماره باندې څنګه وي دغه ما خپل ټلیفون نمبر دی 0 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
شپته شپږ پنځوس او دغه د ده د ورور د ټلیفون نمبر دی صفر اویا اته اتیا اووه نوي پنځه سوه اووه دېرش ساعتاخ کې یوه زنه در کې موږ ته په دغه شماره باندې که چېرې موږ ته معلومات ته لاسته راشي ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د شنه خبرې کوم. بیا هم د ورکسو ځنو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما پروژه ورک دي که څوک کوم معلومات لري په دغه شمېره دي خامخا ټلیفون راته راوکړي. شمېره ده صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر. یعنی یو ځلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر.
د وخت در کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشته دو پیل.
السلام علیکم، زه د مهران د ولایت د مهران دولتونه خبره کوم. ما یو خوارزاده ده د کندهار د ولایت د نشته ولسوالۍ د کشتنیر د کلي کما دا غږ اوري او یو ترې خپل عبد محمد نامې کې ترې جنو محمد نامې بل ابو کریم نامې او په ما دا غلمبر ورکه چې څه پر وو څالور دوا یو څه پر څالور نو څالور او څه پر څنګه کدا غلمبر دې غزا دې درتنه او تنا شر کوي چې دا یو مته ځنګ وای چې موږ یې په بصره پیدا شي دا غلمبر بیا تر تنا شر کوم څه پر وو څالور دوا یو نه څالور څه پر څنګه.
السلام علیکم، زانر د ثانه د پاکستان مشنده تاسو ته ټلیفون کوم. زما یو وخت شه د چنن نه محمد اوس کوم تر کړی ده کندهار وسیدون کدا درې څلور کال کې ما ته په دمر غو ځوان درک نه ست چا ته معلومات ما ته بده شمیر ټلیفون وکي 00 دلی درې سو یو له ساتل نس نه دی یو سل کې جو سو سلام پر سلام.
السلام علیکم، زمج ولاده هلمند ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد پر نامه دی، په شاکرونه باندې مشهور و. دا دوه کاله کېږي چې نظره کوي که چېرې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښی شوی په کندهار کې. دا دوه کاله کېږي د هلمند ولایت یو سړی دی، نو دغه پیغام یو موږ ته نشر کړي او یا یې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي. پر وسه ویلاته یو سلو اته دیش درې سو درې دیش نمبر بیا تکرارو. پر وسه ویلاته یو سلو اته دیش درې سو درې دیش کچېره هر مسلمان ورور چې معلومات یې او یاد ازادي راځي ته دا پیغام پریشي او مسجد د مهرباني د وځي څخه دا پیغام بیا نشه کی. وسلام
وزیر مخان دی لمن ولای د کرشنو سوالی سي په پټه مکه مجھے اور عزیز دی کیا گل شکر نہیں میری دعا کال کی چیز ہے کورن لا درا کرے او اس بات دے مگ دے جون دے مشت نے کہ دے کم ہر بوتر نو رو سر چیا کار کی یا ایل دلی وی صدا غلا نش مے رو سر مشت دے اوی کونی چه پر وا تو نا و تین دے شپاش نا نا و بلش مے نے چه پر وا دیش دے و شپتے شپاش تلور. و سلام با احترام سیستم مننه کوم چې دا موږ پیام په زور زوار نه نشر کی دا موږ ورته دې سپیدا.
الو زاود نو وکیل نه یم چې ملک کا کازی ما ورور ورک دی اسماعیل فنامه دا یو څوار لس کال کې چې ورک دی کار شاته فاتحه په دغه شماره باندې دیاړي کوونه چې سپر وو سپر دوا نه پنځه یو درې څه په و د چاچینو د ولسوالۍ دی د خونی دیوالې شماره بیا شماره بیا د سوان څه پر و څه پر دوا نه پنځه یو درې څه پر و هر چا ته معلومی یا ژوند یا باندې یا ورک مړ په دغه شماره باندې د زنګ وې په دې شي نه دي چې د لاس کې اسماعیل نمیږي دا ورک نه پات.
بله السلام علیکم، عبد الرحمن شمزای د زابل د شمزول سوالی څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. موږ یو قریب په نامه د مهاجر د سپینا کازوی درې کال کېږي چې له کور نه لاره کوي ده چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته د اسلامي ورورۍ له مخې په دغه شماره زنګ ووي چې پر اووه سوه څلور څلوېښت اووه اویا څلور نوي نه نوي دوهمه شماره ده چې پر اووه سوه څلور څلوېښت و اویا څلور څلوېښت پنځه اویا او خپل جایزه دې واخلي. وسلام.
السلام علیکم، زه رضا محمد یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د نوزاد مرجې ولسوالۍ د قصا او د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان یعنی ورور د میاخ شیدی او ورور می ګل احمد می شاو خلی متر در محمد می شیر در محمد د سروه کاز دی او ګل احمد چې د محمد غوس کاز دی د دوه کال او درې میاشت کې چې د کور نه درکسي دي نو چار مسلمان ورور په معلومات لري او ځای بنجامي او ځای مړو کې داسي من سر تلفن په دوه شمیرو اړیکه ونیسئ. تلفن شمیرې د 0 0 6 8 3 3 بله شمیره د 0 0 2 2 1 0 9 8 5 تلفن شمیره یو ځل بیا 0 0 6 8 3 3 او 0 0 2 1 0 9 8 5. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. ما نوم فرید دی، د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زما یو اکا دی د مرجې ولسوالۍ یم. نو ما یو اکا دی د یوسف په نامه دی، دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر ورور ته معلومات وي نو په دغه نمبر دی زنګ وهئ، 0 0 3 5 3 8 8 6 5 5. وسلام خدای تعالی.
مننه کوم وروره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یوځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره، تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه مل.